آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار لسنمی او په افغانستان کې د ماښام او بجې شولې. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنۍ خبرونه پیل شولې. اول د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر راپورته کولو کې د پاکستان لاس دی. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس نن په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د کانګرس د دواړو خونګړې وینا کوي او د اروپای اتحاد د کورنیو چارو وزیران د مهاجرو د بحران په اړه د بحث لپاره په بروکسل کې عاجله غونډه کوي.
په دې لومړنۍ نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ به د رپورټونو په برخه کې په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو په هکله تازه معلومات درسره شریکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي افغان حکومت هیڅکله هم د ډیورنډ کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې او د چابهار د بندر د کار د ځنډیدو په اړه هم زموږ د خبریال رپورت اوریدای شي. خو لومړی بشپړ خبرونه زه اشق الله رحیمزوی او سید سلیمان شاه وایو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی وایي چې د طالبانو د اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي چې له دې لارې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي. نورالحق علومی دغه څرګندونې نن د چهارشنبې په ورځ په جګړو کې د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د لیدو په مهال وکړې. ښاغلي علومی زیاته کړه چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې ټولې تخریبي حملې د پاکستان له خاورې رهبري شوې وې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو د رامنځته کېدو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي چې د طالبانو رهبري حق چاته ور حواله کړي چې د لاس علي. نورالحق علومی زیاته کړه چې پاکستان له دې لارې افغانستان کې خپل اهداف پوره کوي او په دې کې د بیګنا کسانو وژل او زورول هم شامل دي. که څه هم چې تر اوسه د طالبانو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د روسي څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه خپل داخلي اختلافات جدي نه دي بللي او په خپل خپلواکۍ ټینګار کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت د ننګرهار په زیاتو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي چې د مسؤلینو په قول د کوټ ولسوالۍ اوس د غډلې د موجودیت نه پاکه شوې ده. د دفاع د وزارت یو بیان جنرال دولت وزیری د ازادي رادیو سره په دې اړه داسې وویل:
د کوټ ورسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسیدلي دي، د هغوی مرکزونه وران شوي دي او په نورو ولسوالیو د شینوارو کې هم عملیات روان دي او دې ته موږ تر هغه ادامه ورکو تر څو چې د شاوخوا ولسوالۍ ټولې د دوی د تسلط او د دوی د
خغلی وزیری همدارنګ ویل چې په ننګرهار ولایت کې باید داعش پر ضد نظامی عملیات دوام وکړي.
د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د اعلامیې د متن په بشپړولو خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د درې واړو هیوادونو استازو ترمنځ د خبرې د سه شنبې په ورځ په تهران کې وشوې. موافقه شوې ده چې په دې لړ کې بله غونډه په نوې ډیلی کې کیږي.
د ناتو یو اسکر د بګرام هوایي اډې سره نږدې وژل شوی دی. د پی خبري ایجنسی وایي چې د دې اسکر د وژلو په وژل کېدو سره د ناتو د هغو خارجي اسکرو شمیر وو تنه ته ورسېده چې ساکل په افغانستان کې وژل شوی دی. طالبانو په ټویټر کې د نننې حملې ذمہواري قبول کړې ده او ناتو نن د چهارشنبې په ورځ په بیان کې وویل چې د دښمن حمله د سه شنبې پر ورځ وشوه، خو ناتو په دې اړه تفصیلات نه دی ورکړي. په بګرام کې امریکایي عسکر پراته دي او د سمندري پاوس عسکري امنیت ساتي، خو کله په د طالبانو لخوا د راکټونو ډز کیږي. لکه وخت نه چې د پروسه کال زیاتره خارجي عسکر ووتل، په جنگ کې شدت راغلی دی او زیاتره تلفات هم د افغانستان حکومتي قواو ته اوښتي دي. ناتو دا وخت په افغانستان کې 13,000 عسکر لري.
د حج مراسم روان دي او نن د چهارشنبې په ورځ په وروستي پړاو کې داخليږي. 2,000,000 مسلمانان د عرفات په غونډۍ کې د عبادت او دعا لپاره جمع شوي وو. د همدغې غونډۍ په سر تقریبا 1400 کاله مخکې د اسلام پیغمبر د حج وروستۍ خطبه مسلمانانو ته واوروله او په دغه ابتدایي خطبه کې د مسلمانانو ترمنځ په مساوي حقوقو او د اتحاد په ساتلو باندې زیات تاکید کړی وو. د حج مراسم چې د سه شنبې په ورځ پیل شوي وو 15 ورځې دوام کوي او معمولا مخکې له دې چې حاجیان عرفات ته ولاړ شي لومړی مینا ته ځي. حج په ټول ژوند کې په هر مسلمان یا مسلمان باندې فرض دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د نړۍ د کاتولیکانو د مذهب مشر پوپ فرانسیس بانن په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري او د اتلسمې پیړۍ هسپانوي راهب ته به هم د درنوي مراتب وړاندې کړي چې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د کلیسا کلمه رایج کړې ده. د پوپ د هرکلی لپاره په خپل باراک اوباما او کورنۍ هوایي ډګر ته ورغلی و. پوپ فرانسیس په یو واړه موټر کې د واتیکان سفارت ته ولاړ. په میلیونونو امریکایان د پوپ فرانسیس نه خوښ دي چې د فقر، د عوایدو د نابرابرۍ، بې کنټروله کپیټالیزم او د نړۍ د تودوخې په اړه یې څرګندونه کړې دي. یو امریکایي میرمن په دې اړه داسې وایي:
Because the Pope, as I said, is the only world leader who's telling the truth about climate change, and he's respected by, I think, 60% of the world. He has a message.
دا وایي د پوپ یوازینی په نړۍ کې یوازینی مشر ده چې حقایق بیانوي او هغه مخامخ خبرې کوي. تمه کېږي چې په فرانسیس باندې همدغه مسایلو په اړه نن د امریکا د کانګرس د دواړو مجلسونو غړو ته هم وینا وکړي. هغه باید د نړۍ لمړنی پوپ چې د امریکا کانګرس ته وینا کوي.
تاسې د خبرونو د امریکا غاګ واشنگټن نوري. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې اجل غونډه کوي چې د هغه پلان په نورو برخو غږیږي چې د ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پرون منظور کړو. د دې پلان لمخې به شاوخوا 1,60,000 مهاجر د اروپا په 28 هیوادونو کې وویشل شي. د پلان هدف دا دی چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د مهاجرو بوج کم شي، ځکه چې اکثره مهاجر لومړی همدغه هیوادونو ته ځي، سره له دې چې هنګري، سلواکي، د چک جمهوریت او رومانی د دې پلان مخالفت وکړ، خو د ټولنې نور غړو دا پلان په اکثریت ومانه. د چک د جمهوریت صدر اعظم بوسلاف سوبوتیکا د غونډې نه وروسته وویل:
پکار ده چې په دې مسلې کې د اروپایي ټولنې هیوادونه خپل ازادي وساتي او پریکړه باید چې حکومت پخپله وکړي.
شاوخوا 2,500 مهاجر چې اکثره افغانان دي نن په محلي وخت د یونان یو ټاپو ته رسیدلي دي. تاسې دا خبرونه د واشنگټن ناوړی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د متحده ایالاتو او چین ترمنځ خو اړیکو د خوندي ساتلو غږ کړی او وایي چې واشنگټن سره ښې اړیکې درلودل د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې تباهکوونکې شخړې د مخنیوي لپاره ضروري دي. د چین جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ د واشنگټن ایالت په مرکز سیاتل کې د امریکایي سوداګرو سره د ملاقات په دوران کې د متحده ایالاتو په ارتباط د خپل حکومت پالیسي روښانه کړه او ویل:
同美国一道构建新型大国关系，实现双方不冲突、不对抗、相互尊重。
که چین او متحده ایالات په خپل منځونو کې سم همکاري ولري، نو دواړه به د نړیوال ثبات او استحکام د یوې پیاوړې پایې رول ولوبوي. او که چیرې ترمنځ شخړه رامنځته شوه او ټکرې وکړو، نو یوازې دا چې دواړه ملکونه به نقصان وکړي، بلکې ټوله نړۍ به د یو غټ مصیبت او تباهۍ سره مخامخ کړي. ټاکل شوې ده چې د چین جمهور رئیس به د خپل رسمي سفر په لړ کې په دې هفته کې په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما سره وګوري او پر هغه موضوعاتو به سره په تفصیل وغږېږي چې دواړو ملکونو اړیکې اغېزمنې کوي. د یوکران د یو نظامی هلیکوپتر پیلوټه چې پروس کال د دوه روسي ژورنالیستانو په وژلو تورن شوی وه، رسمانی د روسیې د مدعیل عمومانو تورونه رد کړي دي او وایي چې په هغې باندې لګول شوي تورونه فضول او عبث دي. دغه پیلوټه چې نادیا ساوچینکو نومیږي، د سه شنبې په ورځ د روسیې په جنوبي ختیځ کې په محکمې کې له شیشه یي پنجرې دننه خبریالانو ته وویل: والم یو ځلی بیا دا اعلان وکم چې زه دغه ژورنالیستانو په وژلو کې لاس نه لرم. زه د روسیې د خاصو عسکرو په لخوا په زور راوتښتول شوم او دلته راوستم، او زه د روسیې په محکمې او د روسیې په عدلي نظام باندې هم هیڅ باور نه لرم. په محکمه کې د اروپایي اتحاد درې استازي هم موجود وو او د پیلوټې خور هم حاضر وه. د بورکینا فاسو موقتی جمهور رئیس میشل کافندو بیرته د قدرت واګې په لاس کې نیولې دي. یو هفته مخکې پوځیانو کودتا کړې او موقتی جمهور رئیس د جمهوري ریاست د ماڼۍ د ساتونکو لخوا د صدر اعظم د کابینې د غړو سره یو ځای ونیو. خو جمهور رئیس کافندو د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان وویل چې حکومت برحاله شوی دی او د قدرت واګې به دا سمدستي سنبالوي. له بلې خوا د جمهوري ریاست د ګارډ عسکرو نن موافقه وکړه چې خپلو نظامي بارکونو ته بیرته ستنې شي. دغه اعلان وروسته له هغې وشو چې د سینګال، ټوګو، بینن او نایجیریا جمهور رئیسانو د بورکینا فاسو په پایتخت اوګادوګو کې غونډه وکړه او د پوځیانو او سیاسي مشرانو ترمنځ یې روغه وکړه. په عین وخت کې د کودتا مشر جنرال ژیغ دیغي د سه شنبه په ورځ له خلکو نه بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې قدرت به بیرته حکومتي مشرانو ته ور تسلیم کړي. جنرال دیغي امریکا غږ ته وویل نه غواړي چې د خلکو وینه توی شي او متحده ایالاتو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سعودي عربستان یو تابع عبدالرحمن الشلبي چې شاوخوا دیارلس کاله د ګوانتانامو په زندان کې ساتل شوی و سعودي عربستان ته وسپارلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اوري. د هم د خبرونه لمړی مطلب د حج مراسم دوام لري او نن د چهارشنبه په ورځ ورستی پړاو کې ور داخليږي. 2 میلیونه مسلمانان د عرفات په غونډه کې د عبادت او دعا لپاره ټول شي ول. سکال زیات میر افغانان هم سعودي عربستان ته د حج د فرضي د کولو لپاره تللی دي. نور تفصيل په دې رپورت کې اوري.
د حج او اوقافو د وزارت په قول سکال د افغانستان څخه سعودي عربستان ته د کونکو زیارت کونکو شمیر 30000 افغانانو ته رسیدي چې د الحرم د جمعه په پیکه کې یو تن وفات او نحوشتنه نور ټپیان شول. سعودي چارواکي وایي چې سکال دغه هیواد نه بهر 1.4 میلیون مسلمانان د حج د مراسمو د پاره ورغلي او پاتې برخه 600000 نور په خپل هیواد کې دننه د سعودي عربستان خپل حاجیان دي. سکال شاوخوا د 2.5 تر 3 میلیون حاجان د عرفات په درې کې چیرې چې حضرت محمد پر وروستۍ خطبه 1400 کاله مخکې واوروله پکې د مسلمانانو ترمنځ د برابرۍ او ورورولۍ غږ وکړ.
شیعه او سنی دواړه سره یو ځای او یو موټی شوي. د خدای په مقابل کې د دوی ترمنځ هیڅ ستونزه او توپیر نشته. الله تر ټولو لوړ او پر حق دی.
سکال د حج مراسم د سه شنبه په ورځ پرون پیل شول. نن حاجان دلته اوګه په اوګه د عبادت او تزرو د پاره راغونډیږي چې هر کال د حج د مذهبي مراسمو د اوج نخه ګڼل کیږي.
This is my third time of
دا زما دریم ځل دی چې حج ته راځم. دا ځل ماته د دې لپاره ځانګړتیا لري چې ما د می میاشتې په شلمه نیټه خپله میرمن له لاسه ورکړه او تر هغې 15 کاله مخکې مې پلار هم وفات شو. نو زه دلته راغلم چې د دوی لپاره دعا وکړم او زما زړه هم سکون ومومي.
دا احساساتونه ډکه یو ورځ هم ده. میلیون هاو مسلمانان په داسې حال کې چې اوښ کې بهیږي لاسونه پورته اوچتوي او د خدای له دربار څخه د ځان او خپلو عزیزانو دپاره د بښنې دعا کوي. د خلکو زیاتوالی او د دې میلیونی جمعیت د خوځښت دپاره د ضروري تدابیرو په اړه اندېښنې موجودې وي او په وار وار یې زیارتوالو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د سعودي عربستان چارواکي وایي چې د دې کلنیو مراسمو په ترڅ کې هر کال کلک امنیتي تدابیر نیول کېږي، خو سږ کال د حج د پرتمینو مناسکو د خوندي پر ځای کېدو دپاره یې ځانګړي او لا کلک تدابیر نیولې دي. تورن جنرال منصور ال ترکی د کورنۍ چارې د وزارت ویان داسې وایي:
کنه المملکه مستهدفه من قبل
زموږ پاچاهي تل د ترهګرو ادارو او ډلو نخه ګرځي. سږ کال 1400 هجري کال په ګڼو سیمو کې په نخه شوی دی. په همدې لړ کې امنیتي ځواکونو زیات شمیر داسې ترورستان نیولې دي چې د ترهګرو ډلو سره تړاو درلود. نو موږ د دې ګواښونو په نظر کې نیول سره خپل امنیتي تدابیر د حاجیانو د خوندي ساتنې لپاره لا کلک کړی دي.
د حج د مراسمو د امنیت تامینول او د حاجیانو د سر حفاظت چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه د طواف او د حج د پرتمینو مناسکو د ترسره کولو پیل راغونډیږي د سعودي عربستان د حکومتي چارواکو تر ټولو مهمه دنده ده چې ځانونو ته خادم الحرمین وایي او دغه هیواد ته د میلیونونو زیارتوالو له سفره هر کال ډیر ستر عاید هم ور په برخه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د کورنۍ چار وزیر نورالحق علمی وای افغان حکومت له هیڅکله هم د ډیورنډ کرخه په رسمیت نه پیژندلی او همدا وجه ده چې دغه کرخه په وګدو کې د مشتو قومونو ترمنځ تاګراتک دوام لري. اکرام شینواری په دې اړه د کابل نه راپور لګلای.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق ګلومی وایي چې افغان حکومتونه هیڅ کله د ډیورنډ کرښه پر رسمیت نه پیژندلي چې د همدې له امله دغې کرښې په اوږدو کې د مشتو قومونو ترمنځ تګ راتګ دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق ګلومی د چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت مخالف وسله وال سره په جګړه کې د وژل شو افغان پولیسو افسرانو د کورنۍ د غړو سره په کتنه کې وویل چې افغانستان تل د خپلو امنیتي ځواکونو د وړتیا او ظرفیت ته په کتنې پاکستان سره د خپل سرحد په اوږدو کې د ورانکارو او تروریستانو مخه نیولې ده.
مرز نامنهاد دیورند هیچگاه از طرف دولت‌های افغانستان به رسمیت شناخته نشده.
جنرال ولومی ویل در دیورند تش په نوم سرحد هیڅ کله د افغانستان دولتونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. یو تش په نوم کرخه ده چې توانیدلی د افغانستان او په اصطلاح د قومونو ترمنځ چې هلته موجود دي یو سرحد رامنځته کړي. د کورنۍ چارو وزیر ویل چې افغانستان د خپل سرحد په کنټرول کولو توانیدلی دی، خو هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږد سرحد ته په کتنې وویل چې د اوږدې مودې راهیسې دغې کرښې په اوږدو کې دواړو خواو ته مشتو قومونو یو بل سره تګ راتک امکان درلود او د کلونو راهیسې تعامل هم همدا و چې د کرښې دواړو خواو ته د قومونو ترمنځ تګ راتک مخه ونه نیول شي. جنرال ولومی ویل چې دا په دې معنا نه دي چې افغانستان د سرحد دغې خوا څخه سرحد دې خوا ته د تورستان او ورانکارو په خلاف اقدام ونه کړي. هغه ویل چې که چېرې ورانکار دې خوا ته راشي افغانستان به په هماغه موقع هغوی له منځه یوسي، خو پاکستان په وار وار ویلي چې د ډیورنډ د کرښې مسله اصلا وجود نه لري او دا کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. جنرال ولومی دا څرګندونې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وکړي. د چیرې جمعې په ورځ د پیښور ښار سره نږدې یو شمېر وسلوالو د پاکستان هوایي ځواکونو په یو مرکز برید وکړ چې په ترڅ کې د وسلوالو برید کوونکو په ګډون 200 تنه ووژل شول. که سم پاکستاني طالبانو ویلي چې د جمعې د ورځې برید دوی کړی، خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان د پوځ ادا بیا تکرار کړه، ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې طرحه شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې په باب هم وویل چې هغه 2 وړاندې په پاکستان کې مړ شوی دی. جنرال ولومی ویل چې پاکستاني چارواکي د طالبانو په مشرتابه باندې د کنټرول ترلاسه کولو لپاره طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې د خبر وروسته د طالبانو د وشل شوو ډلو ترمنځ د جوړجاړي په هڅو بوخت دي.
نه تنها که گفتو مراکز و رهبرایش در اونجا بود، امروز تقسیم قدرت در بین رهبرا.
جنرال ولومی ویل نه یوازې دا چې ومې ویل چې مرکزونه او مشران هلته وو، نن د رهبرانو ترمنځ د واک ویش هم ګورو چې زموږ او ساسو د ګاونډي هیواد چارواکو لخوا ترسره کیږي. تر څو څوک د واک په ګدۍ کې نه وي او څوک له واکه لرې کړي. خو د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور په خپل لیکو کې د درس په باب ریپورټونه د بهرنیانو تبلیغات بللي او په هغه طالب مشرانو چې د مشرتابه د ټاکلو په سر د ده سره اختلاف لري د همکارۍ غږ کړی دی. د طالبانو نوي مشر د لوی اختر په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا چې اشغال په وړاندې زموږ 14 جهاد بریالیتوب ته نږدې شوی او دښمن په هر ډګر کې ماتې خوړلې وساسه کوي چې د تبلیغاتي حربونه په استفادې د مجاهدینو ترمنځ د بې اتفاقۍ او بې باورۍ فضا رامنځته کړي. د مجاهدینو په واحد سب کې د انشاب بی بنیاد اپوهات په مستقیم او غیر مستقیم توګه خبروي. ټول ملت او مجاهدین باید د دښمن دغه ډول دسیسو او پلانونو ته پوره متوجه وي. په خاص ډول هغه ملګري چې ګیلې لري په هغوی باندې غږ کوم چې د دښمن د تبلیغاتي او نورو شیطاني دسیسو مخه دي ونیسي. د طالبانو مشر په دغه بیان کې همداشان په خپلو وسوالو باندې غږ کړی چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو په برخه کې دي ډېره پاملرنه وکړي او هم دې د بندیانو سره اسلامي چلند نه کار واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنې خبری خبرونه د واشنگتن اورې د هم د روانې خبرونې ورسته مطلب. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د ګټه اخیستنې چارې متاثر کړې دي. په دې نور معلومات له کابل نه د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ څو ځله د چابهار تجارتي بندر د ترانزیت او سوداګرۍ تړون د بشپړولو لپاره بحثونه شوي، خو د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د سیمې سیاسي ستونزو د دغه بندر ګټه اخیستنه اغیزمنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې پر ګټو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان، ایران او هند باید په ګډه د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره لاس په کار سي. ښاغلی الکوزی د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 3 کلونو کې په دې اړه ډېرې درې اړخیزې ناستې بې نتیجې ترسره شوې. دوی په دې برخه کې د خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې وکړي.
ستونزه نشته، مشکلات سیاسي دي، او هر کله چې د هند او افغانستان ترمن کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لږه شاته او تمبیږي او ځکه چې په دې کې د افغانستان ډېره زیاته ګټه ده کله چې د ایران او د افغانستان ترمن لږ شانتي مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لږه سسته شي د افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ ښه شي په دغه صورت کې به هندوستانیان
د چابهار بندر د ایران په جنوب لویدیځ کې پروت یو له مهمو سمندري بنادرو څخه ده. دا بندر د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري او مجبور ده څو خپل سوداګریز مالونه له اوږدې لارې انتقال کړي خورا اقتصادي ارزښت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیټي ستونزو یادونه کوي او وایي چې دا به د هند او اروپا بازارونو ته د رسیدو یوه ښه بدیله لار واوسي. په دې وروستیو کې افغان، ایرانی او هندي چارواکو د ایران په مرکز تهران کې په یو تخنیکي غونډه کې ګډون وکړ او د چابهار ترانزیټي او ترانسپورټي موافقتنامې په اړه یې بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې په خبرولو سره ویلي د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په شپږم کانفرنس ریکا کې چې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې جوړ شوی و پریکړه وشوه چې د چابهار بندر موافقتنامه چې له 1990 کال را په دې خوا د هیوادونو ترمنځ مطرح کیږي ژر نهایي سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ایران باندې نړیوال اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې له دې بندر څخه د افغاني مالونو ترانزیټ اغېزمن کړي. په دې جرګه کې د ملي اقتصاد کمیسیون غړی منور شاه بهدري د چابهار بندر اهمیت ته په کوتو وایي افغان حکومت باید په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي.
له بده مرغه کله چې تفاهم کیږي هیات هلته نه پاتې کیږي. په کار ده چې هند، افغانستان او ایران په سیمه کې نظارتي دوامدار هیات ولري څو افغانستان د داسې بندر لپاره نړیواله ژمنه ولري. ایران تر اوسه له نړیوالو بندیزونو نه دی راوتلی. که بندر خلاص هم وي او سوداګریزې چارې او معاملې د بانکونو له لارې ترسره نه شي نو دا ستونزه به پر ځای وي.
د ولسي جرګې دا غړی همدارنګه ټینګار کوي چې په هیواد کې د لویو اقتصادي پروژو پلي کول د حکومت په پیاوړي ارادې پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې د پانګه اچونې او له نورو هیوادونو سره د ترانزیټي او سوداګرۍ لارو چارو د رامنځته کولو په هدف نوې هڅې پیل کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ترنوندن کو لګ ورسته د خبرتورو گفتو شنوت خبرونه وری او همدارنګ شي خبري استي سبا د لوی اختر لمړنۍ ورځ ده. نو د امریکا غا کښنا رادیو د نن مخام د خبرتورو یا گفتو شنوت خبرونه هم ستاسو پیغامونو او همدارنګ د امریکا غا کښنا رادیو د خبري اعلانو چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دي دا غوینه به هم په ولایتونو کې د اختر د ورځي او د اختر د شپې د لپاره چې کوم چمتووالی نیول شوی ده پاغه به هم غږیږو. تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې برخه واخلئ، زنګ واخلئ خبرونې ته. د خپلې سیمې احوال امریکا غږ آشنا رادیو د لارې خپلو دوستانو او ملګرو ته رسولی شئ. البته لږ خبرونه تقریبا نیم ساعت وروسته شروع کیږي. که غواړئ برخه واخلئ زنګ وهلی شئ. د سټوډیو شمیره ده 0190 10 10 اویا او که د افغانستان بیرون یاستئ زموږ بله شمیره ده 00202 شپږ 19 11 شپږ. ترنډونکو څو شپې وروسته د دری د خبرونه شروع کیږي خو اوس د مهمه خبرونو لنډي سیاوزل بیا وري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې د طالبانو د اختلافاتو تر شا د پاکستان لاستی او غواړي چې د لارې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي. نورالحق علومي وویل چې پاکستان له دې لارې په افغانستان کې خپل هدفونه پوره کوي او په دې کې د بېګنا کسانو وژل او زرول هم شامل دي. که څه هم چې تر اوسه طالبانو د افغانستان د کورنۍ چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو خپل داخلي اختلافات یې ډېر جدي نه دي بللي او په خپل خپلواکۍ ټینګار کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار د ولایت په زیاتو سیمو کې د داعش پر ضد باندې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار د ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د اعلامې د متن په بشپړولو باندې په تهران کې خبرې کړې دي. د ناټو یو عسکر د بګرام له هوایي اډې سره نږدې وژل شوی دی. د اسوشیټد پریس خبري ایجنسی وایي چې دا عسکر په وژلو سره د ناټو د هغو خارجي عسکرو شمیر وو ته رسېدلی چې سکل په افغانستان کې وژل شوی دی. دا وخت ناټو په افغانستان کې 10,000 عسکر لري. د حج مراسم دوام لري او نن د چهارشنبه په ورځ په روسي پړاو کې ورداخليږي. 2 میلیونه مسلمانان د عرفات غونډه کې د عبادت او دعا په خاطر باندې راټول شوي وو. د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي فرقې مشر پاپ فرانسیس نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس بارک اوباما سره وکتل او د 13مې پړۍ هسپانوي راهب ته به هم د درانوي مراتب وړاندې کړي. ټاکل شوې ده چې پاپ به وروسته د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې عاجل غونډه کوي او په هغه پلان باندې بحث کوي چې دغه ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون منظور کړی او د دې پلان له مخې به شاوخوا 1,00,000 مهاجر د اروپا د اتحاد په اتو شغلو ملکونو باندې وویشل شي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د ښو اړیکو د خوندي ساتلو غوښتنه کړې ده. واشل واشنگټن سره ښې اړیکې د دواړو هېوادونو ترمنځ د یوې تباه کوونکې شخړې د مخنیوي لپاره حتمي او ضروري دي. د یوکرین د یو نظامی هلیکوپټر پیلوټه چې په روس کال د دوه روسي ژورنالیستانو په وژلو تورن شوی و رسمي د روسیې د مدایلو مومانو تورونه رد کړي دي او وایي چې په هغه باندې لګېدلي تورونه فضول او عبث دي. د بورکینا فاسو موقتی جمهور رئیس میشل کافاندو بیرته د قدرت واګې په لاس کې نیولې دي. یو هفته مخکې پوځیانو کودتا کړې وه او نوموړی د موقتی حکومت د کابینې د وزیرانو د صدر اعظم سره یو ځای نیولې و. کوم پوځیان چې له نظامي کودتا نه وروسته پایتخت ته ننوتلي وو موافقه کړې ده چې له ښار نه به وزي او په 50 کیلومتر کې به خپل مرکزونه جوړ کړي.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غا کښنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخامنې خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. نن څو درسته چې د تاریخ خبرونه پای ته ورسیږي. د امریکا غا کښنا رادیو د خبراتورو گفتگو شنو په خبرونه کې د اختر په مناسبت تاسو او همدارنګ د خپل همکارانو سره غږیږو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل پیغامونه د کښنا رادیو د لارې خپل دوستانو او ملګرو ته ورسوئ.